دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامی ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په دې خبري سات کې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د برید په ګډون د پاکستان پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه پر یو شمېر موضوعاتو رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. خو اول د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه بیان د ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری برید، درې وسلوال، دوه پولیس والا وژل شوي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو په بهر هیوادونو کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سیاسي مخالفینو ضد خبرو باندې تنقید کړي. او امریکا په ایران تور لګولي چې د کیمیایي وسلو د مخنیوي ادارې ته د خپلو کیمیایي وسلو په اړه پوره معلومات نه دی ورکړي. تفصیل: پاکستانی چارواکي وای په کراچۍ کې د دریو وسلوالو په وژلو د چین پر کنسولګری د بریده سناکامه کړې ده. پولیس چارواکي وای نن سهار شاوخوا 9:30 بجې دریو وسلوالو کنسولګری ته د ننوتو هڅه وکړه چې له پولیسو او ساتونکو سره نښته پیل شوه. د ښار د پولیسو مشر امیر شیخ خبریالانو ته وویل وسلوال د کنسولګری ودانۍ ته تر ننوتو مخکې وژل شول. د زیاتوي چې په نښته کې دوه پولیسان هم وژل شوي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د چینایي کنسولګری ټول کارکونکي محفوظ دي. بلوچ بیلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حملې ذمہواري منلې ده. دا ډله د چین پاکستان اقتصادي لار د هغو پروژو مخالفه ده چې په بلوچستان کې عملي کیږي. د ډلې یو بیان جاینت بلوچ رویټرز خبری ایجنسی او بی بی سی ته په ټلیفون ویلي چې د دوی دریو ځانمرګو بریدګرو پر کنسولګری برید وکړ. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د برید د پلټنو امر کړی. د پاکستان په پارلمان کې دوه اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د هیواد بهر د خپلو سیاسي مخالفینو ضد خبرو باندې نیوکه کړې دي. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفرالحق بیگا مشال ریډیو ته ویل
دا خبره مناسبه نه ده چې په بهر ملکونو کې دی د خپل هیواد د سیاسي مشرانو په اړه خبرې او یا تنقید وکړي. وزیر اعظم عمران خان تر ډېرې مودې پورې په اپوزیشن کې پاتې شوی او 1 او 6 ورځې یې په دوامداره توګه د حکومت ضد سختې خبرې کړې وې. نو زما په فکر هغه تر اوسه پورې له هغې کیفیت څخه نه دی راوتلی.
بلخوا د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم بیگا په گلګت کې خبری کانفرنس ته ویل چې عمران خان په بهر ملکونو کې د خپل ملک بدنامي کوي. وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې د چهارشنبه په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې اپوزیشن ګوندونه له اولنی ورځ نه د حکومت نسکورول غواړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو د عملي کولو چارې ګړندي کولو لپاره په صوبایي کچه یوه کمیټي جوړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې پرون د صوبایي کابینې غونډه کې د قبایلي ضلعو په اړه ځینې سپارښتنې منظوري شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم په سپتمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندي کولو لپاره یو کاري ډله ګمارلې وه. اخوا د خیبر پختونخوا حکومت د احتساب کمیشنر کال 2014 ته ختمولو فیصله کړې ده. د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډې پس د خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی خبریالانو ته ویل چې د دغه کمیشن کیسونه به د صوبې د کرپشن ضد ادارې ته لیږل کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په سویټزرلند کې افغان سفیر وايي هیلمنه ده چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر ملاتړ په برخه کې د جنیوا په غونډه کې نوې ژمنې وکړي. سوریا دلیل بیگا مشال ریډیو ته ویل د جنیوا په غونډه کې به پر ځینو نورو موضوعاتو لکه د ښځو د واکمنولو، د هیواد شخصي سیکټر پراختیا، د بېکوره شوو او کډوالو او پر وچکالۍ هم بحث وشي. د افغانستان په اړه د جنیوا غونډه د راتلونکي نهه او شروع پر ورځو کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون داسې اشاره ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ښایي په لومړي وار ورشي. د شکرانې یا د تھانکس ګیوینګ امریکایي دودیزې ورځې په مناسبت په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته په ټلیفوني وینا کې ولسمشر ټرمپ یو کرنل ته وویل چې اله به یې ویني کله چې دغه امریکایي پوځي افسر امریکا ته لاړ شي او یا د خپل افغانستان ته ورشي. خو ولسمشر ټرمپ وویل نه ده ورته معلومه چې څه به وشي. ولسمشر ټرمپ دا هم ویل چې امریکا دا وخت د افغانستان په اړه په ډیرو جدي خبرو اترو کې بوخته ده، خو دا یې ونه ویل چې آیا دغه مذاکرات له وسلوالو طالبانو سره په مستقیم ډول کېږي که څنګه. په هیګ کې د کیمیایي وسلو د سار نړیوال سازمان کې د امریکا استازي پرون ویل چې ایران د نړیوالو موافقو د سرغړونې په کولو سره دغه ادارې ته د خپلو کیمیایي وسلو ټول صلاحیت په اړه معلومات نه دی ورکړي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان یا او پی سی ډبلیو کې د امریکا استازي کینیت وارد دغه ادارې ته وویل چې ایران د هوایي بمونو جوړولو مرکز په ډاګه کولو کې پاتې راغلی او داسې یو پروګرام لري چې له مخې تر بندیز لاندې زهرجن ګوله بارود تر لاسه کوي. وارډوویل امریکا له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې ایران د کیمیایي وسلو داسې یو پروګرام لري چې او پی سی ډبلیو ته په اړه په معلوماتو ورکولو کې ناکامه شوی دی. د نوموړي د څرګندونو په اړه ایران تر اوسه څه نه دی ویلي. او یو نظر پوښتنه کوونکی خپلواکه روسي اداره وایي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین صدارتي مقبولیت په 500 کالو کې په لومړي ځل تر 80% کم شوی دی. پرون د لیوادا سنټر په نوم د ادارې په خبرې شوې سروې کې ویل شوی چې چرې دا مهال بل صدارتي انتخاباتو شینو د سروې شپږ 50% برخوالو په خبره ممکنه ده پوتین ته به ووټ ورکړي. تر دې یو کال مخکې دغه شمېر 10% زیات و. پوتین چې د 1999 کال راهیسې وزیر اعظم یو ولسمشر پاتې دی، د روان کال د مئی په 8 د مارچ انتخاباتو پس د 96 کلنې دورې لپاره صدر وټاکل شو. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا د موسم حال احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 134 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 135.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 101 روپۍ او 101.50 روپۍ، یو ایرو 225.40 روپۍ او 225 روپۍ نوي پیسې، یو عرب اماراتو درهم 6.60 روپۍ او 6.80 روپۍ، یو سعودي ریال 15.80 روپۍ او 15.95 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ، او 325 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل ویاند وا ملیحه میرزاده. او د اسعار او کرنسیو یا د کرنسیو بای او د موسم حال احمد الله وړاندې کړ. پولیس وای په کراچۍ کې پر چینایي کنسلګری ټول بریټ کون کې وژلې دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړې دي چې ولې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو سیاسي مخالفانو په اړه څرګندونې کړې دي، خو حکومت وایي اپوزیشن ایوازې بیانونه ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره یې ځینې سپارښتنې تیاری کړې دي. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلبی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې ده. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان سولې بهیر ته هیله مندي ښودلې ده.
طالب هم کېدیش دا غواړي، د امریکې به هم دا خواهش وي چې دغه پروسه په قطر کې کوم د غونډو شروع شوې ده، دې کې څه پرمختګ وشي.
په اسلام آباد کې د کورمی مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې د شیعاګانو او سنیانو پر همغږۍ ټینګار کړی.
زرګاو خلک مړم شو، ژوبلم شو او بے کورم شو.
حکومت او ریاست د مور کردار چې ادا کړي نو یقینا بهتري به راشي.
تبصری او شننې هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. په کراچۍ کې پر چینایي کنسلګری برید شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې درې وسلوال یې په دغه برید کې وژلې دي او د برید هڅه یې ناکامه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 9:30 بجې درو وسلوالو کنسلګری ته د ننوتو هڅه وکړه چې له پولیسو او ساتونکو سره یې نښته پیل شوه. د ښار د پولیسو مشر امیر شیخ خبریالانو ته وویل وسلوال د کنسلګری ودانۍ ته تر ننوتو مخکې ووژل شول. دی زیاتوي چې په نښته کې دوه پولیسان هم وژل شوي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د چینایي کنسلګری ټول کارکوونکي محفوظ دي. بلوچ بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حملې ذمواري منلې ده او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې برید د پلټنو امر کړی دی. احمد الله رپورټ راکوي.
د کراچۍ پولیسو مشر امیر شیخ نن د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته وویل نن سهار یو موټر چې پکې درې کسان سواره وو د چین کنسلګرۍ ته د ننوتو کوشش وکړو او حمله کوونکو لومبۍ دستي بمونو حمله وکړه، د کم وروستو چې د امنیتي اهلکارانو او وسلوالو ترمنځ نښته شروع شوه چې پکې دوه پولیس اهلکار ووژلې شو. د نوموړي په وینا حمله کوونکو کوشش وو چې ویزا سیکشن ته ور داخل شي، خو زموږ پولیس او رینجرز اهلکارانو د هغوی د هڅه ناکامه کړه او درې واړه حمله کوونکي ووژل او د دوو نه ځان وژونکي جیکټ هم ترلاسه کړي. بل دا چې په کم موټر کې دوی راغلي وو نو هغه هم د بارودی موادو نه ډک دی او دا وخت موټر د دوی په ولقه کې دی او پلټنې روانې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پیښې وروستو په اسلام آباد کې مطبوعاتو ته وویل چې د کنسلګری ټوله عمله محفوظه ده او درې واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. د نوموړي وینا وه دا یو ښه خبر دی چې په کنسلګری کې څومره هم د چین سره تعلق لرونکو کسانو کار کوو چې شمېره یې 21 ده، ټول محفوظ دي او خوندي ځای ته رسولی شوي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې سره موږ په تماس کې یو او په چین کې هم زموږ سفارتخانې ته ټول معلومات ورکړی شوي دي چې د یاد ملک د بارنو چارو وزارت سره شریک کړي او هغه قوتونه چې نه غواړي چې په پاکستان کې امن او قلاري وي او غواړي چې دا ملک په معاشي توګه ترقی ونه کړي، نو نن هغه کسان زموږ امنیتي اهلکارانو خپل منطقي انجام ته ورسول. بلخوا بی بی سي وایي چې د بلوچ لیبریشن آرمی نومي تنظیم ویان جهان بلوچ د حملې ذمواري قبوله کړې ده او د نوموړي وینا چې د دوی د مجید بریګیډ درې کسانو په کاروایی کې برخه اخستې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې دوه لوی اپوزیشن ګوندونو په بهرنیو هیوادونو کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سیاسي مخالفانو پر ضد څرګندونې غندلې دي او وایي د عمل یې نامناسبه وو. په سینټ کې د اپوزیشن مشر او د مسلم یونین سیاستوال راجا ظفر الحق او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وایي عمران خان د ټول هیواد استازیتوب کوي، نو په کار نه ده چې په نورو هیوادونو کې د خپل ملک سیاسي مخالفان په نښه کړي. خو واکمن تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه تش سیاسي بیانونه ورکوي او له احتساب ډاریږي. ګلایاز رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر راجا ظفر الحق وایي د وزیر اعظم عمران خان په بهر هیوادونو کې د سیاسي مخالفینو ضد خبرې نامناسبه دي. د ویل وزیر اعظم تر اوسه پورې له اپوزیشن رویې څخه نه دی راوتی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې د چهارشنبه په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه له لومړي ورځې نه حکومت رانسکورول غواړي او په دې انتظار دي چې حکومت ناکامه شي. د دې په جواب کې د مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفر الحق بیگا مشال اړي ته ویل
کر رہے
ہیں دا خبر مناسب نه ده چې په بهر ملکونو کې د خپل هیواد د سیاسي مشرانو په اړه خبرې او یا تنقید وکړي. وزیر اعظم عمران خان تر ډېرې مودې پورې په اپوزیشن کې پاتې شوی او یو سل او شپږیش ورځې په دوامداره توګه د حکومت ضد سختې خبرې کړې وې، نو زما په فکر هغه تر اوسه پورې له هغې کیفیت څخه نه دی راوتلی. هغه ته یقین نشته چې هغه د یو ذمہ دار حکومت مشري کوي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان په بهر ملکونو کې د خپل ملک بدنامي کوي او د سیاسي مخالفانو ضد خبرې کوي. بلاول بوټو په گلګت کې د زیارت پر ورځ خبري کانفرنس ته ویل کچري له هوا د کرپشن ختمول وي نو باید به له توپیره احتساب عمل وشي. د زیاته کړه
سیاسي مخالفین سے کے خلاف باتیں کرتے ہیں جیسے وہ کنٹینر پر کھڑا ہوا ہے.
عمران خان د خپل سیاسي مخالفینو خلاف خبره کوي او داسې ښکاري چې هغه په کنټینر ولاړ دی. کله چې تاسو بهر هیواد ته ځئ نو تاسو د ټول پاکستان استازیتوب او نمائندگی کوئ. دا په ټوله نړۍ کې دود دی چې کله تاسو د بهر هیوادونو په سفر یې نو د خپل ملک په کورنیو ستونزو خبرې نه کوئ. که چیرې عمران خان دا روایت ماتول غواړي نو بیا به زه هم د خبرو کولو حق لرم.
تو میں بھی پھر اپنا زبان استعمال کر سکتا ہوں.
خوبا قامی اسمبلی کے دا واکمن تحریک انصاف گند غڑے شیر علی ارباب دا اپوزیشن گندنو تنقیدنا رد کری دی او وائی چپا حیوات کے موجود دا احتساب نظام پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نن گند جوڑ کرے وہ او اس پا خپل پکی راگیر دی
دلوی جماعتوں پاکستان کے پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این دی خپلو کی تیر کری دی کتا سو گو رہی نیب امددی ریڈ آف دا ہاؤس او دی اپوزیشن لیڈر پا خوا خمان در رزی آغم دی اپوائنٹمنٹ دی ترسو پوری چی سشی بھی دی آغا خو یو انڈیپینڈنٹ ادارہ دا نیب آغا کئی بلا غٹا خبر دا دا چی دا بیسکلی اس ماہ تا سیاسی بیانات خیلی دکھا چی دی غالباً دا گوینی چی کل چی پا کیسون مان انکوائریز او انویسٹیگیشن روانی گی نو دی دا ویدی چی دی خلاف بدا ثبوت نرا چی کم کے بدی مشکلات سامنے
دا واکمن تحریک انصاف گند غوڑی دسل ورزو پلان پاڑا دا اپوزیشن گندونو نیوکی هم رد کړی او وی ویل چې په دې موده کې 15 دیش پروژو شروع کولو اهداف ټاکل شوی وو چې پکې زیاتره سرته رسول شوی دي او وزیر اعظم به د نومبر په 9 قام ته هغه پروژې وړاندې کوي.
نو ګولیاز رپورٹ مواردل پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان تر واکمنې دوه مخکې ویلي ول چې د نورو سیاستوالانو برعکس به لولس سره کړي ژمنې پوره کوي خو وس داسې نه کوي او جواز هم ورته ګوري او وایي چې ښه رهبر ل خپل وادو په شاکیږي لیکن وایي د هر هیواد واکمن ته پکار وي چې د ارزښتونو او قوانینو سرغړونه ونه کړي. اسرار العالم مومند د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان په سمه توګه د دې وضاحت ونه کړ چې ولې هغه په یو شمېر کورنیو او نړیوالو مسلو له خپلو دریځونو په شا شو. که څه هم عمران د کرکټ مثال ورکړ چې کله به یو ټیم ډېر پیاوړی و نو ده به ورته د کپتان په حیث خپل پلان بدل کړ، خو پوښتنه دا ده چې آیا د کورنیو او نړیوالو مسلو پر موضوع د کرکټ مثال ورکړل کېدی شي او که څنګه؟ عمران خان دا هم ویل چې عظیم رهبر هغه وی څوک چې پر لپسې خپل موقفه رستکیږي. نوموړي تر ټولو بې توکه مثال دا ورکړل چې کچېرې د جرمني او فرانس پخوانی مشران هټلر او نیپولین له خپلو دریځونو په شا شوي نو له ماتې سره به نه مخ کېدې. لیکوال طلعت مسعود وایي د عمران خان له خپلو دریځونو په شا کېدل او د پوځي عامر هټلر پوځي مهمات هیڅ یو شانوالی نه لري. د ده په خبره هټلر د جمهوریت په شکل کې یو بدترین عامر وو او غوښتل یې چې یورپ قبضه کړي. نوموړی یو بې رحمه مشر وو چې په 15 جنگ کې یې خپل او د اروپا ولسونه تباه کړل. لیکوال طلعت مسعود وایي عمران باید دا ویلی وی چې د بدلیدونکو حالاتو سره باید یو رهبر خپلې تګلارې بدل کړي، خو پوښتنه دا ده چې حالات خو بدل شوي نه دي. هغه پخوانی په درغلۍ او تورن سیاستوالان دي چې عمران خان ورته په صوبایي او مرکزي حکومتونو کې مهم وزارتونه ورکړل. همداراز عمران ویلی وو چې هغه به له نورو هیوادونو په هیڅ صورت کې قرضه نه اخلي خو له خپل دریځه په شا شو. لیکوال په اخره کې لیکي باید چې یو هیواد حکمران په اقدارو او قوانینو ولاړ پاتې شي، ځکه که داسې نه کوي نو بیا پرې خپل او نړیوال ولسونه باور نه لري.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
دا آر اف آر ایل اپلیکیشن که تاسو خپل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ نو بې له ځنډ او خنډه د مشال راډیو ټولې خبرونې اوریدای شئ، رپورټونه لوستای شئ، ویډیوګانې لیدلی شئ او په خپله خوښه باندې هم چې کوم خبرونه کوم قسم خبرونې ستاسو خوښیږي په همدې اپلیکیشن کې ځان د پاره دغسې یو ځای جوړولی شئ پکې چې په خپله خوښه باندې پکې ځان ته خبرونه وټاکئ چې کوم خبرونه ستاسو په کار وي هماغه به تاسو ته راځي، کومې خبرونې مو په کار وي او کومې ویډیوګانې مو په کار وي هماغه به ستاسو په څانګه کې هغه ستاسو برخه چې تاسو ځان د پاره مشخصه کړې ده عمل ته به در سره موجوده وي. بل رپورټ
راپور ته ورزو او بل راپور ته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبې د قبایلو د ورګډولو لپاره به د وفاقي حکومت د کاري ډلې او صوبایي کمیټې غونډه ژر وکړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال رډو ویل د قبایلی سیمو په اړه ځنې سپارښتنې نهایي کړې یا وروستۍ کړې دي، خو کارپوهان وایي د قبایلی سیمو لپاره جوړې کاري ډلې ته خپله معلومه نه ده چې تر کوم وخته به یې کار بشپړ شي. ګلایاز رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د قبایلی سیمو اصلاحاتو لړ کې صوبایي حکومت ځینې سپارښتنې حتمي کړي او ډېر ژر به عملي هم شي. شوکت یوسفزی مشال اړیته وویل د فاټا ټاسک فورس خپل کار شروع کړی دی او ټولو توجه پر دې ده چې د انضمام عمل زر تر زره سرته ورسیږي. د فاټا ټاسک فورس او صوبایي حکومت له لوري جوړې کمیټې په اړه شوکت یوسفزی وویل
صوبایي حکومت او د خپل کمیټې جوړه کړې ده، آی کې زما عاطف خان دی او لا منسټر دی او فینانس منسٹر نو اسمن بخل غونډه کوي نو تاسو به ان شاء الله کوشش کوئ چې دا وفاقي سطح باندې کوم کمیټه جوړه ده چې سره موږ ځان کو د دې مسلې حل شو بس او ان شاء الله تعالی کوم پروپوزل موږ دی فائنل کړی او نن په کابینټ کې هغه ډیسکس شوی دی، هوپفلی زر ان شاء الله دا کو د مرکز طرف سره واره.
د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی ولسمشر د 2013 کال د مې په روستۍ ونې کې آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا ورګړي شوی. په جولای کې په انتخاباتو کې تر اکثریت ترلاسه کولو او په خیبر پختونخوا او وفاقي د حکومت تر جوړولو وروسته تحریک انصاف ګوند د اصلاحاتو د عملي کولو بهیر پیل کړ. د پاکستان وزیر اعظم په سپتمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره یو کاري ډله ګمارلې وه. په اسلام آباد کې د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي کاري ډلې ته دا کار سپارل شوی و چې د اصلاحاتو عملي کولو لړ کې د چیلنجونو مخنیوي لپاره سفارښتنې وکړي، خو تر اوسه پورې په دې کې څه پرمختګ نه دی شوی.
خبر داده چې د دې چونکه یو دغه نشته دی، داسې یو ټایم فریم نشته دی کله چې موږ د دې سره خبرو کوو چې تاسو ټایم فریم څه دی کله پورې به دا کار ول تاسو یا دند به تاسو ختم شي، نو دې په دغه کله باندې داسې سپورټلې یا اختار ډول باندې تاسو جواب نشي درکول. دغه وجه داده چې د دې تم پته نه لګي چې کله پورې به دا دند دوام ولري، خو زه فکر کوم چې دا یو وخت پورې به دا دند دوام ولري او دغه نه پس د ټاسک فورس عملی تور د دې ونډه چې ګنده هغه به ختمي او کارونه چې دی هغه به چې منستر په خبر
بلخوا د خبر پختونخوا وزیر اعلی د زیارت پر ورځ صوبایي کابینې غونډې کې ویلي چې قبایلي علاقې په آئینی او قانوني توګه د صوبې برخه دي او په ترجیحي بنیادونو به د اصلاحاتو بهیر سرته رسوي. په دې غونډې کې وزیر اعلی صوبایي وزیرانو ته امر ورکړی چې د نوي قبایلي ضلعو دورې او د مقامي خلکو ستونزو هوارولو لپاره اقدامات وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کوي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر ملاتړ کوي. خلیلزاد د نومبر له 8 څخه تر 10 پورې د افغانستان، متحده عرب اماراتو او قطر سفر وکړ، خو دا ځل پاکستان ته ورنغی. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دی هیله مند دی چې راتلونکي کال تر په اپریل با افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسي. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن وي او دې لړکې د امریکا حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات کول د ستاینې وړ ګام دی. د نوموړي وینا وا موږ د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه رابطو نه خبر یو، کوم چې یو ښه پرمختګ دی، ځکه چې موږ د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوو چې د افغانستان مسلې حل د خبرو اترو د لارې راوت تلشی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې کله پاکستان ته راغلی وو نور سره زمنګ په افغانستان کې د امنیت په حق لا تفصيلي خبرې شوې وي او تر څو چې د نوموړي بیا پاکستان ته راتګ خبره ده نو په سفارتي کچ خبرې روانې دي او ډیر زر به په یونیټا سره سلا شو. د ذکر ده چې د اتم نه تر شلم نومبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر په سفر راوتلی وو، خو نوموړي پاکستان ته سفر کار ونه کړو. مشال ریډیو چکله د خبريال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان نه تپوس وکړو چې زلمی خلیل زاد ولی پاکستان ته سفر ونه کړو. نو نو موړې وایي
چې کله د سفر اعلان شوی نو د پاکستان هغه کې ذکر وو، لیکن درې ورځې طالبانو سره خبرې شوې نو کېدی شي دغه پکې هم یو علت وي. دویمه خبره دا هم ده چې کېدی شي د پاکستان هغه رول په ځینې شیانو کې اوس روستو راځي، ځکه چې طالبان او امریکا اوس په خپله کېناستل، نو طالب هم کېدی شي دا غواړي، د امریکې به هم دا خواهش وي چې دغه پروسه په قطر کې کوم د غونډو شروع شوې ده دې کې څه پرمختګ وشي. نو زما خارج د پاکستان ته سفر نه دی کړی، نو دا امکان شته چې اول طالب او امریکا دواړه غواړي چې پرمختګ ته ځینې شیانو باندې وشي.
مشال ریډیو چې کله د یو بل خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه شمیم شاهد نه وپوښتل چې په افغانستان کې د امن لپاره روانو مذاکراتو کې آیا پاکستان خپل کردار په صحیح توګه لوبوي، نو نوموړی وایي
انکار نشي کولی چې پاکستان کردار په افغانستان کې ډېر انتهایی مهم دی، او د هغې غټه وجه دا ده چې کچرې د پاکستان حکومت او د پاکستان ادارې وغواړي نو په افغانستان کې زر تر زره امن راتلی شي. خو د بده مرغه دلته کې د سیاسي مشرانو او د ادارتي مشرانو ترمنځ ډېر زیاته فاصله ده، او سیاسي مشران خو په خولې وایي چې موږ په افغانستان کې امن غواړو، خو د ادارو د حمایت نه بغیر د دوی دپاره مشکله ده.
یادونه دا چې ایسوسییټیډ پریس خبری اجانس د نومبر په 13مه په یو خبر کړي راپور کې لیکلی وو چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مهم مشرانو د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه درې ورځې خبرې اترې کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په دې اړه د څه ویلو ډډه کړې وه، خو د افغانستان رسنیو د تیر اتوار یا یکشنبې په ورځ د خلیلزاد په حواله ویلی وو. نوموړي باور سرګند کړی چې په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریز انتخاباتو نه وړاندې به له طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هیواد په افغانستان کې په ډېره جدي توګه د سولې په خبرو لګیا دی. نوموړي بیګا په فلوریډا کې خبریالانو ته ویل تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ شي او کنه. ورسره ټرمپ پرون د هیواد د شکرانې یا تھانکس ګیوینګ ورځې په مناسبت افغانستان کې خپلو ځواکونو ته په ټلیفوني وینا کې ویل ښایي د افغانستان په سفر ورشي. تر دې مخکې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ښایي د کابل او طالبانو موافقه وشي. احمد تکل رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریډا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي کنه، خو د زیات تکړه چې دای به په بریالیتوب خوشاله شي. موږ دا مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي، او ښایي دا لومړی خبرې وي. دا خبرې ډېرې جدي دي. ګورو به چې څه کېږي. که بریالی شي دا به ډېره لویه خبره وي، او زه به ډېر ورته خوشاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تھانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډېره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې وویل چې د هیلمند د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشرۍ انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په 13مه په پام کې دي. خلیلزاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې نوم واخلي وویل د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په گاوند کې دي. په کابل کې د سه شنبه په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې شاوخوا شپېته کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافي نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې د دولس بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د دریو وسلوالو په وژلو د چین پر کونسلګرۍ د بریده څخه ناکامه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 9:30 بجې دریو وسلوالو کونسلګرۍ ته د ننوتو هڅه وکړه چې له پولیسو ساتونکو سره نښته پیل شوه. د ښار د پولیسو مشر خبریالانو ته وویل وسلوال د کونسلګرۍ ودانۍ ته تر ننوتو مخکې وژل شو. دې زیاتوي چې په نښته کې دوه پولیسان هم وژل شوي. هلته د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان په ټویټر په بیان کې ویلي چې د چینایي کونسلګرۍ ټول کارکوونکي محفوظ دي. بلوچ بیلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حملې ذمہواري منلې ده. د پاکستان په پارلمان کې دوه اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د هیواد بهر د خپل سیاسي مخالفینو ضد خبرو باندې نیوکه کړې دي. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر راجا ظفرالحق بیگا مشال ویډیو ټول داسې ښکاری چې عمران خان تر اوسه د اپوزیشن په کیفیت کې دی. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو چارې ګړندي کولو لپاره په صوبایي کچه یو کمیټه جوړه کړې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ویډیو ټول چې پرون د صوبایي کابینې غونډه کې د قبایلي ضلعو په اړه ځینې سپارښتنې منظورې شوې دي. په سویټزرلینډ کې افغان سفیر وایي هیله منه ده چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر ملاتړ په برخه کې د جنیوا په غونډه کې نوې ژمنې وکړي. سوریا دلیل بیگا مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون داسې اشاره ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ښایي په لومړي وار ورشي. د شکرانې یا تھینکس ګیوینګ امریکایي دودیز ورځ په مناسبت په افغانستان کې خپل ځواکونو ته په ټلیفوني وینا کې ولسمشر ټرمپ داسې اشاره ورکړه چې ښایي افغانستان ته لاړ شي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې امریکا دا وخت د افغانستان په اړه په ډیرو جدي خبرو اترو کې بوخته ده. او په هغې کې د کیمیایي وسلو د سار نړیوال سازمان کې د امریکا استازي پرون وویل چې ایران د نړیوالو موافقو د سرغړونې په کولو سره د غیدارې ته د خپلو کیمیایي وسلو ټول صلاحیت په اړه معلومات نه دي ورکړي.
خبرونه مل مشال رادیو ورودل ویان دوا ملیحه میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې له ورځپاڼو څخه درې ادارې منتخبې کړې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا دوه ورځنۍ دورې پر مهال د یاد ملک وزیر اعظم مهاتیر محمد سره یو په یو او پلاوی په کچ ملاقاتونه وکړل چې پکې په اقتصادي مرستو، دواړه خیزه تجارت پراخولو او سرمایه کاری لپاره موقع په برابرولو ورسره خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي پاکستان دا وخت د مشکل اقتصادي حالاتو نه تیریږي، نور لپکار دي چې نه صرف ملیشیا سره د خپل تجارت زیات کړي بلکې د یاد ملک سرمایه کارانو لپاره د موقع هم برابرې کړي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کله په حکومت کې راغی نو ورته مالی مشکلات را مخې ته وو، او باوجود د دې چې زمینی انتخابات کېدونکي وو خو بیا یې هم ځینې سختې فیصلې وکړې، یعنی بجلی او ګیس نرخونه زیاتول چې له وجې په ملک کې ګرانی هم زیاته شوه. ورځپاڼه لیکي حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه د قرض اخستو فیصله وکړه، خو یادې ادارې ترې چې کمی غوښتنې کولې نو په موجوده وخت کې هغه تسلیم نه کړې چې پکې د بجلی په نرخ کې اضافه کول، نوي ټیکسونه لګول او ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر راکمول شامل وو. ورسپانه لیکي چې د سعودي عرب او چین لخوا د مالی مرستو وروستو اوس د ړومبي ورځې په شان حالات نه دي، او که حکومت ته د نورې قرضې هم ضرورت وي نو د IMF شرطونه منلو په ځای دی د ملګري ملکونو سره سره ایشیایي ترقیاتي بینک او اسلامي بینک سره خبرې وکړي، او امکان دی چې په دې مشکل وخت کې به ورته ضرور قرضه ورکړي. دا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وسلوالو یو ځل بیا په کابل کې ځان وژونکي برید کې د 500 زیات بې ګناه کسان ووژل. ورځپاڼه لیکي د یو راپور تر مخه په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د وسلوالو په کاروایانو کې قریبا 3000 کسان وجلی شوي دي او له بده مرغه په یاد ملک کې د تیرو څلورو لسیزو راهسې د امنیت وضع ښه نه ده چې له وجې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوړېدلي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د روانې شخړې حل صرف د مذاکراتو د لارې راوتلی شي، نو افغانستان حکومت، افغان طالبانو او غیر ملکي قوتونو له پکار دي چې امنیت لپاره دې د خبرو اترو لاره خپله کړي، او که حکومت او طالبان سره لوزنامه وکړي نو بیا خطره صرف داعش پاتې کیږي، کم چې باید دواړو ګډ دشمن وي او د هغې خاتمه هم بیا ممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایشیا ټایمز وپانی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د واکمنۍ لومړۍ سلو ورځو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي نوموړي د انتخاباتي کمپین پر مهال له ولس سره یو لړ ژمنې کړې وي، خو اپوزیشن ورباندې نیوکې کوي چې دنده په سم ډول نه ترسره کوي. هلته فارن پالیسي مجلې په لیکنه کې د افغانستان د سولې بهیر او د ناامنۍ وروستیو پیښو ته کتنه کړې. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ایشیا ټایمز ویبپاڼه لیکي د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان په نږدې راتلونکي کې د خپلې واکمنۍ سل ورځې پوره کوي. هغه د خلکو سره ډېرې ژمنې کړې او ولس هم تمه لري چې هغه به د خپلې واکمنۍ په لومړنیو سلو ورځو کې خپلې یو شمېر وعدې پوره کړي. بل لور ته اپوزیشن ګوندونه نیوکې کوي چې نوی حکومت د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ویبپاڼه لیکي که موجوده حکومت د پاکستان د تیرو شوو حکومتونو سره پرتله شي نو په دې رسیږو چې له نوي وزیر اعظم عمران خان څخه نیمګړتیاوې شوي او ناسمې پریکړې یې کړې، خو دا هم صحیح ده چې نوموړی پاکستان ته وفادار دی. د ویبپاڼې تر مخه وزیر اعظم باید کابینه پیاوړې کړي او زیات وړ او وفادار وزیران وګماري. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبینز له خولې لیکلي چې په تیرو وختونو او په ځانګړي ډول په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره کم کار وشو او دا ناهیلي کوونکي وو. د هغه په خبره د تیر کال راهسې پوځي او ډیپلوماټیک مشرتابه په سویلي ایشیا کې د لاسته راوړنو لپاره ستراتیژي بدله کړه. د وسلوالو، مخدره موادو مرکزونه او د آمدن نور ځایونه یې بمباري او له منځه یوړل. دا په دې موخه چې په طالبانو فشار زیات کړي ترڅو دوی د سولې لپاره خبرو ته کینوي. مجله لیکي د دې هر څه سره بیا هم حالات سم نشول. سکال د مئی او اگست په میاشتو کې ځانمرګي بریدونه د تیر کال پرتله 38% زیات شوي. ولسی خلکو او امنیتي ځواکونو ته د اوختي ځاني زیانونو کچه هم لوړه شوي، خو په ټوله کې د امنیت عمومي وضعیت لږ څه ښه شوی دی. مجله زیاتوي د افغانستان 15% وګړي د دولت د ولقې لاندې سیمو کې ژوند تېروي، خو په تیرو دوو کلونو کې د دوی په ژوند کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا پر ایران تور پورې کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه یې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته معلومات نه دي ورکړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان یا او پی سی ډبلیو کې د امریکا استازي پرون د سازمان په غونډه کې ویل تهران لیبیا ته هم کیمیاوي وسلې لیږدولې وي، خو هغه خبره یې هم نړیوالو پټه کړې. احمد تکل رپورټ لري.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحدو ایالاتو استازي کینت وارد پر ایران تور لګولی چې د خپلو کیمیاوي او زهري وسلو د پروګرام په اړه د څارونکو سازمان ته معلومات نه دي ورکړي او په دې توګه یې له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. ښاغلي وارد پرون په حق کې د ملګرو ملتونو د اړوندې سازمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل تهران همدارس د پوځي عملیاتي اهدافو لپاره د اعصابو د فلجونکو وژونکو کیمیاوي موادو د جوړولو په فکر کې هم دی. ښاغلي وارد د او پی سی ډبلیو په غونډه کې وویل متحدو ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې ایران د کیمیاوي وسلو د جوړولو داسې پټ پروګرام لري چې دا سازمان یې نه دی پرې خبر کړی. نوموړي زیاته کړه، ایران په 80مه لسیزه کې لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره هم نه و اعلان کړې، او دا کار یې وروسته له هغه هم ونه کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. وارد وویل چې او پی سی ډبلیو هغه مهال هم د دې کیمیاوي وسلو د پروګرام د سرچینې پوښتنه کړې وه، خو ایران په دې اړه معلومات نه و ورکړي. ښاغلی وارد وویل، په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه، هوانونه او بمونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کیږي موندل شوي، او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. نوموړي زیاته کړه، د دې وسلو پر صندوقونو په فارسي لیک لیکنې شوې وې، او دا ښکاره ثبوت دی چې د هغو سرچینه په ایران کې وه. د لیبیا کیمیاوي وسلې په 2011 کال کې وروسته له هغه وموندل شوې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي ووژل شو. وارت پر ایران او د ایران پر متحد هیواد روسیې تور ولګاو چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ته له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو امکان برابر کړی دی. متحد ایالاتو له دې مخکې هم د ایران پر حکومت د اټومي وسلو د جوړولو او همداراز د تروریستي ډلو او د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ تورونه لګولي، خو د نویو تورونو په اړه تهران تر دې دمه غبرګون نه دی څرګند کړی.
دا متکل رپورٹ مو اوریدو. په افغانستان کې د روسیې د سفارت مرستیال په د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازي نه ګډون ته په اشاره ویلي کابل د دې ناستې لپاره په خپلو فیصلو کې خپلواک نه و. البرت خوریف دا خبره پرون په کابل کې د مسکو د ناستې ارزونې په نامه هغه غونډه ته وکړه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز جوړ کړی و. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نومبر پر 9 شوه چې پکې د طالبانو استازو ګډون کړی و، او د افغانستان د سولې په عالی شورا پلاوی پکې هم موجود وو. شورا وایي د مسکو په ناسته کې طالبانو ته زیاته موقع ورکړل شوې وه. خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون نه درلود، په افغانستان کې د روسیې د سفیر مرستیال وایي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې د ګډون کولو خپلواکي نه درلوده. البرت خوزف دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مسکو د ناستې د ارزونې په نامه په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وکړه.
انعکاس از امریکا آماده که ما شرکت نمیکنیم داری.
کله چې د امریکا خبرګون خودل شو چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي، افغان حکومت هم دا خبره وکړه. موږ احساس کوو چې په افغان حکومت کې د نننه څوک شته چې مزاحمت کوي. د دې ناسته په تړاو موږ احساس کړه چې د افغانستان دولت سل په سلو کې په خپل دریس کې مستقل نه دی.
د پټینګار سره وویل چې روسیه هیڅ وخت دا نیت نه لري چې د طالبانو ملاتړ وکړي او وسلې ورکړي، بلکې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي. روسیه د اقرب په 13مه د افغانستان د سولې په اړه ناسته د یو لسو هیوادونو او د طالبانو د استازو په ګډون په مسکو کې جوړه کړې وه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د امریکا استازي د سارون کې په توګه ګډون کړی و، خو افغان حکومت ورته خپل استازی نه و استولې. د مسکو په ناسته کې د سولې د عالي شورا شپږ کسیز پلاوی ګډون کړی و چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز دغه ناسته د مسکو د ناستې د ارزونې په هدف جوړه شوې وه چې د روسیې د سفیر د مرستیال سربیره پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او یو شمېر څېړونکو ګډون کړی و. هڅه مو وکړه په کابل کې د روسیې د سفیر د مرستیال د دغو څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. په جوړه ناسته کې د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم سولې ته د افغانستان د رسېدو په خاطر د روسیې هڅې وستایلې، خو ویل چې د مسکو په ناسته کې د دواړو لورو له پلاو مساوی ګټه وانه خستل شو، بلکې د طالبانو کمپاین ته پکې زیاته زمينه برابر شوه.
اگر هم چې جلسه دوباره ظاهر شوه،
که دا ډول ناست بیا جوړ شي، زه فکر کوم د سولې د عالی شورا ګډون پکې مناسب نه دی، ځکه چې ډیر فرصت پکې د طالبانو د کمپاین لپاره ورکړل شوی و.
د موبل کروسیا د بین الافغانی خبرو لپاره زمينه برابر کړی او د تیرې ناستې په شان نوی دوی به د دویمې ناستې لپاره د روسیې بلنه ومني. په دغه ناسته کې افغان شونون کې خلیل رومان وویل د سیمه هوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي. کوټینګار کوي چې په یو تنظیم د افغانستان ستونزه نه هواریږي، بلکې اړتیا ده چې د دولتونو ترمنځ ستونزه د مناسباتو له لارې حل شي.
Thank you.
تازه خبر چې موږ تر رسیدلې دی هغه دا دی چې د اورګزو په کلایه کې یو چاودنه شوې ده چې پکې له شلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. دا هغه سیمه ده چې پکې د جمعې میله لګول کیږي. له کواټ څخه د مشال راډیو خبریال ممتاز بنګش سره د ټلیفون په کرخه دی. بنګش کلک معلومات راته راکړي.
جی بالکل، دا چودہ چیز دادا اورگزئی چوال بھائی قبائلی سیما ہوا یا کلایا علاقہ بازار دے دا کلائی پنم باندھے دل کا دا چودن شوی دا اور دا پدیو رضی دا جمع پور رضی دا کلائی بازار کی وہ میلہ لگی جدا ون اورگزئی جنسی نے جتنی نزدی سیمی پرتی دی دین خلق جوان سامان یا نو تو کے خصو تران رسی دل کا زمان کی کلل دا مکمی خلق تر رفتی شلی خبر شو نو ہوئی دا ہوئی چی دا چودنا دا مسجد یو التکی جمعہ سر نزدی شهید او د اریزي چې کومه سکیورټي ادارې دی او دا وایي دا 14 د سردی یو گاډي کې شوی چې په دې 14 کې تر شلو نه زیات کسان مړ شوي دي او څه شوي دي او د دې نه زیات پکې زخمیان شوي دي. اوس چې زموږ د کوهاټ هسپتال مشرانو سره او واکمنو سره خبرې وشوې نو دا اریزي چارواکي دا وایي چې تر اوسه پورې 15 کم زخمیان دي او د 14 هغه د کوهاټ هسپتال ته رسولي دي او په کوهاټ هسپتال کې ایمرجنسي اعلان کړی دا ټول ډاکټرانو ته ویلي دي چې هغوی د هسپتال ته راورسي او د دې نه علاوه چې کوم خدي
خ ممتاز تاسو ویل چې ډیر زخمیان د غتر رسولې د کوارټ ما چې تاسو خبرې واوري دي نو هغه داسې ده چې د کلایا چې هډ کوارټر دی د دې اورکزو په دې ځکه د جمعې میله لګي او چې په دې کې شیان خرڅیږي د ورځې استعمال شیان خرڅیږي. دلته تاسو ته چارواکو د نوم نه خودو په شرط باندې ویل دي چې د سبزی په گاډي کې بم خول شوی او چې پکې چاودنه شوی ده همداسې ده.
بالکل ذہی چروا کو منگ تخل نم نسر گندول پشت دابی جی کے دل تصدی بگاڑی کی چودہ نے شوی کا خوب کیا ہم دئی وائی کی پلٹن جری اور آخری معلومات خی چدا چودہ دستہ نویت و عہدہ پرسو جشی ہوا خو دا یل شی دی چې دې کې تر شلو نه زیات کسان مکنی خلک دا وایي چې شلو نه زیات کسان وژل شوي دي. بل خوا چې کوم دا کوم چارواکو موږ ته د نوم نه څرګندولو په شرط دا خبره کړې ده هغوی وایي چې تر اوسه پورې د 12 نه زیات کسان هغوی په خپله چې دی ولیدل چې هغوی وژل شوي دي. خو بیا هم موږ کوشش دا دی چې د دې اسسټنګ کمشنر چې کوم دی آباد تفصیلي هغوی سره رابطه وکړو خو د هغوی نمبر تر اوسه پورې بند دی. جی
او د کوارټ هسپتال چې تاسو یادوئ دلته ایمرجنسی لګول شوی ده دلته وار لمخه دغه جوبل کسان را رسول دي کنه
او جی دا دغه چې دا کلاي چې کملند نه روزي نو هغه کوات د انګو په نسبت کوات لنګ په روزي نو زکه دوی دا هڅه وکړلې چې د دې 14 چې څومره زخمیان دي او دې د کوات هډ کوارټر هسپتال چې خلکو ته د کی جی هسپتال هم وای هغه هسپتال ته د ایرور رسولې چې نو الته تر اوسه پورې 15 کسان چې کوم ته بیان دي او رسولې دي او دا تاسو چې دا د اطلاع د نو د بیان عمر روان دي
تاسو چې دا د لارې خبره کوي دا د کلاي لارې چې دا د کوات چې د اورګزونه چې ښکته راځي د کوارټ لوري ته د کچې په خې په سړک باندې د هنګو په سړک باندې هغه سیم زی کنه د لار لکه هنګو سره تړلې نه ده.
او جی بالکل دا مونږ ورته د هنګو روډ وایو خو چې دا سره د کلای نه رزینو د کچې په خدل ته یو علاقه ده په هنګو روډ باندې ده دا د کلای نه کوم لا رزینو هغه د هنګو روډ ته کچې په خدل ته زیرو دي نو به کچې په خدل ته هنګو په نسبت کوات نه زی پلو دي او روډ هم لا صفاده نو به دا زخمیان چې دي دا د کوات ایلی سان هډ کوارټر هسپتال او په خدي مکه د دوی صحت خني یا خطرناک نه دی دوی د فار د پیښور هسپتالونو هم د کوات لاندې
سم د ډیر زیات مننه ممتاز بنګ په دې اړه باندې به موږ ته نور معلومات هم تاسو را شریکوي مسلسل چې څومره اپډیټس تاسو ته راځي په روغتون کې چې څه کیسه روانه او نور چارواکي چې تاسو سره خبرو کې هغه معلومات به هم را سره شریک کړي. اوریدونکو تاسو خبر شوې چې د اورګزو په کلایي کې د جمعې د میلې پر مهال د چارواکو چې مشال راډیو ته ویل دي چې د نوم نه خود په شرط راته ویل دي چې دلته یو چاودنه شوې ده او د دوی په وینا باندې د غبارودي یا چون کې توکي چې دي دا د سبزی په یو گاډي کې خول شوی ول چې په کې له شلو څخه زیات کسان جل شوی او ګن جوبل دی چې زیاتره جوبلې د کوارټ هسپتال ته رسولې دي. دغه تازه خبرو مو سره اوس بلې موضوع ته ورزو. آسیا بی بی چې د پاکستان سپریم کورټ ته اکتوبر پر 13 اسلام پیغمبر د سپکاوي له تور سپین کړه او د هغې د خوشی کولو امر یې وکړ، اوس مهال د پاکستان حکومت په یو خوندي ځای کې ساتلی. برطانوي ګارډین ورځپاڼه وایي سخت دریځي غواړي نوموړی او کورنۍ یې پیدا کړي او ورته تاوان ورسوي. همدا لامل دی چې یو شمېر هیوادونو ویلي چې بی بی له پاکستانه وځي نو ورته پناه ورکولو ته تیار دي. د نوموړي وکیل وار لمخه له کورنۍ سره له هیواده وتلی دی. بشیر ګواخت لیکنې مهمې برخې اوروي.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي له تورونو پاکه ګرځول شوې آسیا بی بی لا هم له ملکه نه ده وتلې. د هغې کورنۍ وایي چې د سخت دریځو لخوا ورته خطرونه پېښ دي. آسیا بی بی 8 کاله په قید کې تیر کړل او د یو عدالت لخوا ورته د مرګ سزا اورول شوې وه، خو د اکتوبر په میاشت کې سپریم کورټ پر هغې لګېدلې تورونه بې بنیاده وبلل او د هغې د خوشي کولو حکم یې وکړ. تر دې وروسته حکومت د سخت دریځو مظاهرو ختمولو لپاره معاهده وکړه. ورته ویل چې له ملک څخه د هغې د وتلو خلاف به قانوني ګامونه اخلي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم اوس آسیا بی بی د حکومت لخوا په یو خوندي ځای کې ده، خو بیا هم سخت دریځه کسان د آسیا بی بی د کورنۍ پر غړو پسې ګرځي او هغوی ته د زیان رسولو هڅه کوي. د هغې وکیل او کورنۍ په بهر کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. ګڼو هیوادونو هغوی ته د پناه ورکولو اشارې ورکړې دي. په برتانیا کې د اړې کلیسا مرسته یا ایډ فار چرچ ان نیډ ادارې یو کس جان پونټیفکس د آسیا بی بی کورنۍ سره مرسته کول غواړي او له همدې کبله ورسره په رابطه کې دی. هغه ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د آسیا بی بی د کورنۍ غړو ورته وویل چې سخت دریځي ملایان د آسیا د تصویر سره د دوی په گاونډ کې ګرځي او کورونو کې یې پوښتنه کوي چې دا ښځه خو مو لیدلې نه ده. د هغه په وینا دا ډیر خطرناک حالت دی. یاد دی وی چې کله د پاکستان چیف جسټس د آسیا بی بی د پرېښودلو پریکړه واوروله، نو مذهبي ډلو ججانو یا قاضیانو او حکومتي چارواکو ته ګواښونه وکړل او ځینو سخت دریځو د هغوی خلاف د مرګ فتوا ورکړه. ګارډین ورځپاڼې ویلي چې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د برتانیا حکومت په خپله خاوره د موجودو سخت دریځو د ګواښونو له کبله آسیا بی بی لپاره پناه ورکولو ته زړه نه ښه کوي. حکومتي چارواکو په دې اړه له ځوابونو ورکولو ډډه کړې، خو اپوزیشن ګوندونو ته غوښتي چې په دې مسله کې خاموشه او تر فشار لاندې رانشي. په همدې حال کې د برتانیا مسلمانانو کونسل پر ټویټر لیکلي چې په دې اړه د مطبوعاتو رپورټونه غلط دي او دوی هیڅ داسې وجه نه ویني چې حکومت دې آسیا بی بی ته پناه ورنکړي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه هغه هیوادونه چې د آسیا بی بی او کورنۍ لپاره پناه ورکولو ته زړه ښه کړی کینیډا، اټلی، سپین، جرمني او فرانس دي.
د بشیر ګواخ رپورټ مورید. د کورمې مشران وایي په تیرو وختونو کې فرقه ایز تاوتریخوالي ورته نه یوازې مرګ ژوبله ور په برخه کړې، بلکې سیمه یې هم د نامنیو ښکار وه. دا خبره مشرانو پرون په اسلام آباد کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د همغږۍ په اړه یوې غونډې ته وکړه چې ورته د پاکستان د اسلامي نظریاتي شورا مشر ډاکټر قبله ایاز او نور دینی عالمان هم ورغلي ول. ډاکټر ایاز تر غونډې وروسته مشال راډیو ته په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو د همغږۍ لپاره قبایلي جرګه پکار ده او حکومت ته هم لا زیات اقدامات پکار دي. احمد الله اسلام آباد.
د زیارت پورس غیر سرکاری تنظیم کیمپ په اسلام آباد کې په قبایلی ضلع کورما کې فرقه ایز هم آهنګۍ ته وده ورکولو سرخط لاندې د یو سیمینار تابعه کړې وه چې پکې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز نه علاوه د کورمې ضلع د شیعه او سنی مسلکونو مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو ګډون وکړو. په سیمینار کې د ګډونوالو وینا وه د حکومت سره سره د یادې ضلع د اولس هم ذمهواري جوړیږي چې سیمه کې د امن او ورورولۍ لپاره خپل کردار ولوبوي، ځکه چې د تاوتریخوالي لوجه ورته ډیر زیان رسیدلې دی. د یادې ادارې مشر نوید شینواری مشال ریډیو ته وویل د سیمینار د لارې شیعه او سنی مشران یو ځای ته راټول کړل چې خپل میاسک کې سره د دې شخړې حل راوباسي چې په راتلونکو وختونو کې څه قسمه بدې پیښې بیا رامخې ته نشي، ځکه چې فرقه ایز فساداتو لوجه په یاد ضلع کې په تیرو وختونو کې ډیر مرګ جوبله شوې وه.
شیعه سنی چې کوم کانټریکټ په کورمی جنسه کې په 2007 کې هغه ډیر زیات وایلنت شو او د دې د وجه زرګاو خلک مړم شو، جو بلم شو او بیکورم شو. دې سلسله کې دا یو پروجیکټ مونږ ډیزاین کو پاره کې قبایلی چې کوم مشران دي داوی کمیټه مونږ جوړ کړې ده. هغه پر مسلې بیان کې بیا د کونسل اف اسلامیک ایدیالوجی د طرف نه عالمان هغه پر خبرې وکي. هر سړی په آیسولیشن کې خبرم کې نیت هم دې چې راته دی حل لوزي خدا شان دې لګه ذمہ داری په حکومت هم شته. کادا سیریس نیوالیو په یو ورځ کې چې دوه ښه حالات جوړیږي نو کدا دې د سلور میاشه چلولې نو خو دې حل راوتې وې.
سموده وړاندې په کورم ضلع کې شیعه سنی فسادات شوي وو چې له وجې د سدي سیمې نه په سوونو شیعهګانو او د پاړه چنار نه په سوونو سنیانو محفوظو علاقو طرف ته کډې کړې وې. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل که د شیعه او سنی مسلک خلک وخت پر وخت سره یو ځای کېناستلې او خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولې نو حالات به نن ډېر بدل وو.
خړې اصلي وجه چې دا د معیشت دی، لکه ځمکه اوبه او غرونه، دا جګړې په هغې جوړې شي بیا مسلکي رنګ واخلي. که زمونږ حکومت وغواړي نو چې کوم قبایلي روایات دي د جرګې د مصالحت، نو که چېرته هغه طریقه استعمال کړي، دا خو قبایلي خلک دي، یقیناً چې دوی به ډېر په ښایسته طریقه د هغوی د ختمولو کوشش وکړي او حکومت او ریاست به مور کردار چې ادا کړي، نو یقیناً بهتري به راشي.
په پاکستان کې وخت په وخت د مختلفو مسلکونو سره تعلق لرونکو علما او فرقیز فسادات حرام ګرځولی دي او وینا ده چې د دا قسمه فسادات لوجې نه ایواز اسلام بدنامیږي بلکې پاکستان ورسره هم کمزورې کیږي.
احمد الله رپورٹ مورد له پاکستان خبریدون کې ډیلی ټایمز لیکي. په هغه هیواد کې د نومیالي شاعر فیض احمد فیض په ویاړ په کلنۍ میله کې څلور روڼ انده پوهان خبرو او باس ته پرېنښودل شول چې دا بد پیغام ورکوي. ورسپاڼې لیکي دا نه یوازې د ریاست کمزوري ښیي بلکې دې ته هم اشاره کوي چې په هغه هیواد کې د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده. ملیحه میرزاده د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ډیلی ټایمز ورسپاڼه لیکي د فیض په نوم څلورم نړیوال فیسټیول کې څلور روڼ انده شخصیتونه په آخري موقع په تقریب کې له ګډون کولو نه منع کړل شول. ورسپاڼه لیکي په دې کې دوه پوهان ډاکټر عمار علی جان او ډاکټر تیمور رحمان، د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د یو اخبار پخوانی ایډیټر راشد رحمان شامل وو. ورسپاڼه لیکي دغو کسانو ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویل کېدل پیغام ورکوي چې ریاست دومره کمزورې دي چې د دغو کسانو لخوا ورته ګواښ محسوسېږي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې دا کومه نوې خبره نه ده. ورسپاڼه لیکي په دغه هیواد کې د بیان او فکر ازادي ورځ تر بله له قانونو سره مخامخ ده. ورسپاڼه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت په دور کې دغه سختي زیاته شوې ده چې رسنۍ هم له حکومتي فشار سره مخامخ دي، که څه هم حکومت پر میډیا د فشار اچولو له تورونو نه انکار کوي. ورسپاڼه لیکي د اوږدې مودې راهیسې په چاپ شوو اخبارونو کې خالي ځایونه لیدل کېږي چې دغو بندیزونو او فشار ته د پرنټ میډیا لخوا یو قسمه اشاره ده. ورسپاڼه لیکي اخوا په فیس فیسټیول کې پر سټیج باندې خالي کرسۍ ولیدل شوې چې په کار و دغه کسان پکې موجود وي. ورسپاڼه لیکي دې په علامتي توګه یو قوي پیغام ورکړو، خو دا د اجتماعي غبرګون ښودلو په توګه کافي نه دي. ورسپاڼه لیکي په کار ده چې د تقریب نور ګډونوال د احتجاج په توګه له غونډې وتلې وي او کتونکو ته وضاحت ورکړی وي چې ولې داسې کوي. د ورسپاڼې په خبره د جمهوري حقونو واپس ترلاسه کولو لپاره پکار ده چې میډیا، پوهان او مدني ټولنه په متفق ډول یوې حل لارې ته ورسیږي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، پنځه لزر اووه سو شپېته، دیار لزر پنځه سو اتیا او اول لزر اته سو اتیا کیلو هرتز.
اوس هم د دې خبری سات ورستای رپورت. په مومندو کې د بکرې په نوم د غټانو یا د لویو تیګو یا د کانو یو شمیر قانون دی چې د قام شریک غرونو کې هر څوک کولای شي چې ورشي او دا کانی روباسي. دا کانی بیا د مومندو په کارخانو کې میده کیږي او بیا پنجاب او کراچۍ ته وړل کیږي چې ورڅخه بیلابیل شیان جوړیږي. لوخي هم ترنه جوړیږي او د سټیل په مل کې هم کارول کیږي. مزدوران وایي چې د هغوی څخه د دا کانی په ډیر کم قیمت اخیستل کیږي او د دې روزګار سره له زرو څخه زیات خلک په کار باندې اخته دي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
دا مومند په غرونو کې د سوپ سټون یا په عامه ژبه کې ورته بکره کانې ویل کیږي ډیر موجود دي چې عام خلک وباسي او په محمود کې په کانو نه پاوډر جوړون کې کارخانو خرڅوي. دغه کانې د محمود په پنډیاله یا کغون انبار او پلانغار تحصیلونو کې موجود دي چې د کارخانه دارو او په درنګونو کې د کار کوونکو مزدورانو پوینه له یو زرو زیات خلک دا کانې وباسي.
شیرزمان خان منګه وباسو په کغون کې او نور برم شته مسول کور کې مسته خو بیل بیل خلک وباسي. منګه په کغون کې وباسو دا تقریبا په لس ورځو کې به لوکل وباسي پنځه ټانه په دوه نه پاره جبل او چونه او پلک دغه منی کار کوم. ډیر سخت مشقات کار دي. بس په لوخ اړولې ځان په مشغول کړی دی تا سراشتا تور پکشتا سپینشتا موږ د سپینه وباسو سره موږ نه وباسو
په محمد کې د قومي شریک غرونو نه هر څوک کولای شي چې ورشي او ځان له مزدوري وکړي دغه کانی چې وستل شي نو بیا ځای کارخانو مالکانو ته ورکړي چې په هغه ځای کې تری پودر یا میده جوړ شي او بیا پنجاب او کراچۍ ته وړل کیږي د مزدورانو په وینا چې د کانو خرڅ زیات دی خو د هغوی مزدوري پکې کمه ده
دا بیا موږ په ټیکادار باندې خصو ټیکادار خپل مشین ته وړي مشین کې بیا هغه پودر کې بیا پنجاب ته ځي دې مازه موږ یو هفته لګي پدری کا سامان چې روباسي نو بس غرنه یو هفته پیلېږي په پنځه ټنه پنځه ټنه بکر باندې بعد هغه درې درې نیم سو روپۍ دیړي پاتې کیږي د ورځې دې کې پل کوال سختي د غرنه د مال بیا او ورتاول پکې سختي چې را ماتای بیا دغه نه لا سختي
لدی ورسته مې د کوارتز انډستریز یونین یا د کانو مېده کولو کارخانو اتحادیه د یو مشر محبوب شیر مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې دا مېده یا پاوډر پډیرو شیانو کې کاریږي نو هغه څنګه
پیالې چې چینک د دینه چې کومه جوړیږي دا پلیټونه د دینه جوړیږي دل کې د بجلی چې کومه کټونه شانه ته وي هغه په دې سیس کې استعمالیږي تل مل کې چې کومه د استعمالیږي د لیننګ د پاره او د دې وجه دا چې دا دومره مضبوطه ده چې دا ورم نسیږي
محبوب شیر وای چې نن وختونه د هغوی مېده یا پاوډر هم ډیره کمه بیا کوي نو هم دا وجه ده چې د مزدورانو مزدوري کمی شوي او د پوینه چې نن وختونه لوخي زیاتره د بهر حیوانونو نه راوړل کیږي چې د هغوی د مقامی تیاریدونکو لوخ مارکیټ پکې کمزورې شوي شانواز ترغزی مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه